واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږه خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د سانګې مشر مارتن گریفیتس د نړۍ په هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان سره پراختیایي مرستې بیا پیل کړي. هغه وویل افغانستان د داسې اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دی چې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی. گریفیت زیاته کړه چې افغانستان د پخوا راهیسې د بارنیو هیوادونو په پراختیایي مرستو اتکا درلوده، مګر تیر کال وخت د طالبانو د رسیدو راهیسې د مرستې ځکه بندې شوې چې نړیواله ټولنه د طالبانو نه غواړي چې د ټولو افغانانو او په خاصه توګه د میرمنو او نجونو د حقوقو درناوی وکړي او د تعلیم او کار اجازه ورته ورکړي. خاغلی گریفیت زمرګرو ملتونو د امنیت شورا ته ویلي دي چې نیستي مخ په ډیرېدو ده او اوسنی چارواکي په خپل راتلونکي کې د پانګې اچولو لپاره هیڅ ډول بودیجه نه لري. باید پراختیایي ملاتړ بیرته پیل شي. هغه ویلي دي په طالبانو باندې د نړیوالو بندیزونو له امله په افغانستان کې د بشري مرستو په فعالیتونو کې خنډ او ځنډ موجود دی. خاغلی گریفیت ویل ملګری ملتونه کوشش کوي چې د بشری تبادلې آسانتیا په نامه یو پروګرام پیل کړي چې میلیونونه ډالر په افغانۍ بدل شي، چې هم د اقتصادي بحران چاره پیوشي او هم دغه پیسې د طالبانو د مشرانو لاسته ورنشي. چین د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه دي چې د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي او د ستونزو د حل لپاره د طالبانو سره د اړیکو د ساتلو منطقي او عملی تګلارې غوره کړي. د چین دایمي استازي ژینګ جو د روسیې په نوښت د امنیت د شورا غونډه ته ویلي، هیوادونو ته پکار ده چې په افغانستان باندې د بندیزونو د لګولو په ځای په دغه هیواد کې د بشري بحران په ضد خپل مسؤلیت ادا کړي. هغه ویلي دي په افغانستان باندې د انکشافي مرستو بندیدو د افغانانو مشکل زیات کړی دی او په نړیوال ټولنې تور ولګاوه چې د افغانانو د شتمنیو په کنګل کولو سره د همکاریو په بندولو د مسؤلیت نه غاړه غړوي او په خوانی اشتباه تکراروي. د امریکا متحده ایالاتوایي هڅه کوي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو پروسه ساده او چټک کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د سپین مانی د ستراتیژیکو اړیکو د هماهنګۍ د مسول جان کربل خلی لیکلی دی، د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د خپل افغان متحدینو د لپاره د ویزو پروسه ساده کړي. زرګونه تنه افغانان په تیر یو کال کې امریکا ته د انتقالولو لپاره بهرنیو کمپونو ته لیږل شوې دي. یو شمیر په افغانستان کې پاتې دي چې د امنیتي ګواښونو او د ژوندانه د سختو شرایطو نه شکایت لري. دا د امریکا آشنا رادیو خبرونه ده. د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې سلويخ میلیون ډالر نور نغدیم راسه افغانستان ته رسیدلې ده. باختر آژانس ویلي دي چې په دوشنبه په ورځ افغانستان ته د بشری مرستو په لړ کې سلويخ میلیون امریکایي ډالر ورسیدل او د افغانستان بانک ته وسپارل شول. همداشان د دولتي آژانس باختر خبر ورکړی دی چې د بدخشان د ولایت د خاش جرم او بهارخ په ولسوالیو کې د کوکنارو او د بنګو د کروندو د لمنځوړلو کمپین پیل کړی دی. په دې کمپین کې به په 360 جری بزمکه کې د کوکنارو او د بنګو فصلونه لمنځوړل شي، مګر بزګرانو ویلي دي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښ لپاره له دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د پیسو د نړیوال بچی صندوق IMF اجرایوي بورډ د اگست په 9مه پاکستان ته 1.1 میلیارډ ډالر پور ورکول منظور کړل. د خبر تفصیل ته ساسه پام را اړوم. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی پر روسی قواو باندې غا کړی دی چې له هغه عملیاتو نه وتښتي چې د اوکراین قواو د ستراتیژیک خار خرسون د بیرته نیولو لپاره پیل کړی دی. دغه خار د جګړې په اولو ورځو کې د روسی قواو نیولې دی. زیلنسکی تیر شپه په خپل ویډیوي وینا کې ویل ک روسی قواوې غواړي چې ژوندۍ پاتې شي، نو هم دغه وخت دی چې وتښتي. کرملین د اگست په 10مه ویلې دی هیله لري چې د اټومي بینالمللي انرژي سازمان د ژپروژیا د اټومي بټۍ د لیننه لپاره د پلان سره سم هلته سفر وکړي. او دا سفر د روسیې په ګټه دی. او د عراق امنیتي قواو د اګست په 13مه په ملک کې په ګرځېدو بندیز لري کړ. د عراق امنیتي قواو د دولتي خبري اجازه له قوله خبر ورکړی دی چې دغه اقدام هغه وخت شو چې شیعه رهبر مقتدا صدر خپل پلویانو ته وویل چې د لارو کوڅو نه ووزي. د باخادم امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسې کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12 شپګنوي او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 1515 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای تیر یو کال کې 1.5 میلیارد افغانۍ اواید راټول کړي دي. دغه وزارت وای د اواید د ټولول سیستم می تر ډیره الکترونیکی کړي دي. افغان سوداګر او پنګوال وای د اواید ډیره برخه بهر ته په ځنګل ډول پاکستان ته د قانونو د محصولاتو صادرات جوړوي. نور تفصيل د اکرام شنواری نه په دې رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدری دغه وزارت د نورو چارواکو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د اوایدو د ټولولو په برخه کې د یوې خوا فساد له منځه وړل شوی او د بلې خوا د اوایدو د ټولولو سیستم الکترونیکی کړی.
په تیر یو کال کې د دې سره چې د بانکي محدودیتو په سبب د کاروبار حجم کم سوی دی، خو د عوایدو ریاست د خپلو شو خدمتونو په وړاندې کولو، د تشکیلاتو په اصلاح کولو، مسلکي قدرونو په ګمارلو، مالیه ورکوونکو ته د اسانتیاو په وړاندې کولو او شفافیت راوستلو په پایله کې ډیر زیات عواید راټول کړي دي.
دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس مراج محمد مراج خبر اعلان ته ویل چې 1300 لبریس کال د وګړي د لومړی نیټه څخه دروان 1300 لبریس کال د وګړي د لومړی نیټه پورې د مالی وزارت ټول 1.5 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي دي.
موږ الحمدلله 1.5 میلیارد افغانۍ عواید درلودل چې هغه کې زمونږ د بیت المال د تمویل چې د هر طریقې نه سوې د هغه ټول په دې کې شامل دي. د سکال بیا د حملنا تروسه پورې الحمدلله مونږه 4.09 میلیارد افغانۍ مونږه د فقط الحمدلله د سکل د 401 کال تروسه پورې خپل اواید لرو.
چې د مالی وزارت دغه چارواکو ویل چې په تیر کال کې د پیسو د وجی صندوق آی ایم ایف او نړیوال بانک 6.1 میلیون ډالر پور هم بیرته ستون کړی دی. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې افغانستان د تیر رژیم پر مهال د نړیوالو مالی ادارو څخه پر اسانو شرایطو د اوږدې مودې 1.4 میلیارد ډالر راپور اخیستی و. د ګمرکونو عمومي رئیس مفتی عبدالمتین سعید دی خبری کنفرانس د وینا په مهال هغه انګیرنې رد کړې چې افغانستان ته د 2023 میلادي کال د اګست د 15مې د سیاسي بدلون د مخه مودي پرتله واردات کم شوي دي.
تیر نظام کې په دغه وسه 15 میاشت کې 1.5 میلیارد ارزش واردات افغانستان ته راوړی دي، خو په وسنی وخت کې 222 میلیارد باندې کم سامانونه چې ارزش یې دومره دی دلته هیواد ته راغلي دي. صادرات او محمولات چې کم په دیو کال کې د سمبولې نه ونیسي د اسد د میاشت تر اخره پورې د جمهوریت په وخت کې 2240 نوي محمولې و، خو د امارت اسلامي د راتګ څخه 1,03,840 محمولې موږ صادرات لرو.
افغان سوداګر او پنګوال وایي چې له بهرنیو هیوادو څخه افغانستان ته مالونه واردېږي، خو دا مالونه اکثری خوراکي توکي او د اړتیا وړ مواد دي. د سوداګرۍ پنګونې د خوري د مزیر پلاوي غړي خنجان لکوزي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د طالبانو د حکومت د اوایدو په لوړېدو کې د نیمه قیمتي ډبرو صادرات هم مهم رول لري.
د کې چټ نشته چې زمونږ صادرات زیات شوې دي او هغه پاکستان ته، او د پاکستان سره زمونږ صادرات چې زیات شوې دي هغه معدن دي چې د زغال سنگ او د تلکو تجارت ډیر زیات شوی دی. ورځې تقریبا 12000 ټنه معدن پاکستان ته ځي او زمونږ تجارت په یو کال کې تقریبا 1 میلیارد ډالر نه زیات شوی دی، او د کې شک نشته. او عوایدم شاید د ګمرکونو زاپه شوی
همداشن خغلی د کوزی طالبانو د حکومت د اوایدو په لوړېدو کې د مالی وزارت لخوا د ټیکسونو او مالی واخیستل هم یاد کړ.
بل طرف ته ټیکسونه او مالی هم په خوا تنها په قانون کې پیشبینی شوی و، خو ډیره زیاته خلکو نه ورکوله. سره طاقت پرسا مالی هم ده چې هم د وزارت مالی اخلي.
خغلی ال کوزی ویل چې اوس مال د مالی وزارت د سرمایې څخه شپک بیسده د دوران د سرمایې مالی اخلي، او ورسره نور ټیکسونه چې پکې د خاروالۍ او ترانسپورت او هم د انتقالاتو ټیکسونه شامل شامل دي دا وزارت لخلقوا.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسول د دغه سازمان د امنیت شورا ته ویل چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه مرستو ته محتاج ده او طبي ناورینو اقتصادي کړکیچ لا پسې زیات کړی دی. د امنیت په شورا کې د چین دایمي استازي وایي نړیوالو ته پکار ده چې په افغانستان د بندیزونو د لګولو په ځای د دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي. پام وکړئ د رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مسؤل مارتن گریفتس د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په افغانستان کې د بشري او اقتصادي وضعیت په هکله معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان د نفوس نیمایي برخه مرستو ته اړتیا لري.
نږدې 19 میلیونه خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي چې له همدې جملې 6 میلیونه د قحطۍ او لوږې له ګواښ سره مخ دي. شاوخوا 3 میلیونه خلک چې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري او 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له 1 میلیون څخه یو څه زیات یې له سختې او ژوند ګواښونکې خوارځواکۍ څخه کړیږي. دغه ماشومان له تخصصي درملنې پرته کېدای شي خپل ژوند له لاسه ورکړي.
ښاغلی گریفتس ویل د خوارځواکۍ ستونزه د 2021 کال د وچکالۍ له امله چې په شاوخوا 1.5 کلونو کې بېساره وه نوره هم زیاته شوې ده. هغه زیاته کړه له هرو 10 افغانانو څخه 8 کسه ناپاکې اوبه څښي چې دوی د نسناستې د ناروغۍ له خطر سره مخامخ کوي.
په داسې حال کې چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي طبیعي پیښو بحران نور هم زیات کړی دی. د جون په میاشت کې شوې زلزلې د 3 شپېته زرو هغو خلکو ژوند اغېزمن کړی چې په زلزله ځپلو سیمو کې ژوند کوي. د جولای له پیل راهیسې سختو بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسان وژلي او ټپیان کړي دي او په زرګونو کورونه د اوبو څاګانې او کرنیزې ځمکې ویجاړې کړي دي.
نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې په کور دننه شاوخوا 15.8 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي چې د ستونزو حل اوږدمهاله لارو چارو ته اړتیا لري. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د چین دایمي استازي ژنګ جون د دوشنبه په ورځ د روسیې په نوښت د افغانستان په هکله د امنیت شورا جوړې شوې غونډې ته وویل هیوادونو ته پکار ده چې په افغانستان باندې د بندیزونو د لګولو پر ځای په دغه هیواد کې د بشري بحران په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
له بده مرغه اړوند هیوادونه د دې پر ځای چې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي دوی له افغانستان سره انکشافي مرستې بندې کړي دي. د افغانانو شتمنۍ کنګل کړي دي او د سیاسي کلابندۍ له لارې افغانستان منځوي کړی دی. دا نه یوازې له مسؤلیت اوږې سپکول او له افغانانو لاس اخیستل دي بلکې د تیروتنو تکرار او د افغانستان د خلکو د مشکل زیاتول دي. ډېره حیرانوونکې خو لا دا ده چې د حالاتو په وړاندې په غبرګون ښودلو او د تیروتنو د اصلاح لپاره نه یوازې له صداقت او مسؤلیت منلو څخه کار نه اخیستل کیږي بلکې په نورو باندې بې ځایه تورونه پورې کیږي او حملې پرې کیږي.
هغه وویل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغانستان ډیر خلک روان بشري بحران څخه اغیزمن شوي دي.
که چیرې دوی د خوړو لپاره څه ونه لري نو ژوندي پاتې کېدل به مشکل وي. دوی څنګه کولی شي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي؟ په سیاست کې د ګډون موضوع خو لا بیخي پر ځای پرېږدي. هغه هیوادونه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو په هکله اندېښنه لري د افغانستان سره بشري او انکشافي مرستې ډېرې زیاتې کمې کړي دي او په افغانستان باندې یو اړخیز بندیزونه لګولي دي چې د دوی د منافقت ښکارندویي کوي.
خاغلی جون ویل په افغانستان کې د امریکا له خوا د تروریزم پر ضد جنگ تروریزم ختم نه کړ او افغانستان ته سول او ثبات را نه وست. هغه زیاته کړه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانانو ته د دې چانس پیدا شوی چې خپل برخلیک په خپله وټاکي او نړیواله ټولنه باید د افغانستان له موجود حکومت سره منطقي او عملي تماسونه زیات کړي. خو امریکا او نور لویدیز متحدینی وایي تر هغه وخت به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د ښځو او لګکیو د استازو په ګډون یو ټول شموله حکومت جوړ نکړي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
سپینی خبری د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د عراق د تر ټولو مشهور سیاستوال مقتدل صدر په خپلو پلویانو غږ کړی چې د حکومتي ودانۍ دی وزي. د عراق په ورستیو سیاسي شخړو کې شاوخوا 30 کسان وژل شوي او په لسکونو نور ټپیان شوي دي. مقتدل صدر د سیاست د پریښودو پریکړه کړې چې له هغه وروسته یې پلویانو په حکومتي تاسیساتو برید کړی. امریکا په عراق کې تازه نارامۍ زورون کې بللې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
وطني بعدما كان
بيراكي دورستي نامنه پترسکي دغه هوا تر ټولو مشهور سیاستوال مقتدا الصدر په یو ټلویزیونی وینا کې خپل پلویانو ته یو ساعت واخور کړی تر څو لسیمی ووزی او څو دقیقې وروسته په ژوندۍ ټلویزیونی خبرونه کې لیدل کیږي چې ځینې کسان سیمه پرېږدي.
زه اوس هم باور لرم چې د صدریست غورځنګ غړي ډیسپلین او اطاعت کوونکي دي او که چیرې دوی په شپېتو د خو کې د پارلمان مخې ته له لاریون څخه لاس وانخیست زه به له دې غورځنګ څخه ووزم.
د عراق یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط د فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې په زرغونی سیمه کې اووه توغندي لګېدلې دي او ورپسې بیا د اتوماتیکو وسلو ډزې هم اوریدل شوي. په همدې حال کې نن د عراق په نجف ښار کې د بغداد په امن سیمه کې د عراقي ځواکونو سره په نښته کې د شیعه عالم مقتدا الصدر په ملیشه ډله کې د سولې د لوا د وژل شویو غړو جنازه هم ترسره شوه. دوی د هغو دیرشو کسانو په ډله کې وو چې د چارواکو په وینا د دوه ورځنیو ناکراریو کې وژل شوي دي.
هغه په امن سیمه کې د نښه ویشتونکي لخوا په نښه شو او په شا وویشتل شو. هغه د سولې د لوا غړی وو.
لبل خو د عراق ولسمشر برهم صالح د دغه هیواد لور پورو چارواکو سره په هیواد کې د روان سیاسي بحران په اړه خبرې کړې. په دغه غونډه کې د سترې محکمې شورا رئیس او د فدرالي محکمې مشر فائق زیدان، لومړی وزیر مصطفی الکاظمی او د پارلمان رئیس محمد الحبوسی ګډون کړی وو. دوی په همدې اونۍ کې د ملي خبرو اترو د نوي پړاو ترسره کولو باندې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چې په عراق کې تازه نارامۍ ځورونکې دي او له عراقیانو څخه یې غوښتي چې له تاوتریخوالي څخه ډډه وکړي او سیاسي شخړه په خبرو حل کړي.
موږ هم په عراق کې د نورو سیاسي ګوندونو په شان په ښکېلو اړخونو غږ کوو تر څو له آرامۍ نه کار واخلي او له تاوتریخوالي څخه خلاص واخلي. مونږ له هغو راپورونو نه خبر یو چې ګواکې زموږ سفارت تر ګواک لاندې دی او مونږ خپل کارکوونکي استلی دي. دا راپورونه دروغ دي. د متحده ایالاتو د حکومت د کارکوونکو، امریکایي وګړو او تاسیساتو د امنیت تامین زموږ تر ټولو لوړ لومړیتوب دی. خو له سفارت څخه د وتلو کومه هڅه نه ده شوې او اوس مهال دې ته ورته اړتیا هم نشته.
عراق له څو میاشتو راهیسې په سیاسي کړکیچ کې ډوب دی. شیعه عالم مقتدا الصدر او د هغه سیاسي سیالان د ایران ملاتړ لرونکي شیعه ډلې د تیر کال له پارلماني ټاکنو وروسته له اختلاف سره مخ دي. الصدر د اکتوبر په ټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ وګټلې خو د اکثریت حکومت په جوړولو کې پاتې راغی چې دا په وروستیو کلونو کې په عراق کې یو له بدو سیاسي بحرانونو څخه دی. اوس مهال د عراق امنیتي ځواکونو ګرځبندیز اعلان کړی او ایران هم خپلې ټولې پولې له دغه هیواد سره تړلې دي. په عراق د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یونما په دغه هیواد کې وضعیت ډیر خراب بللی دی او په ټولو غاړو یې غږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او له زغم څخه کار واخلي. احسان لاریب زی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې په منځنۍ او سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 1515 باندې واوري.
په افغانستان کې د نشه یي توکو په اړه د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې کلنی رپورت ښایي چې په 2020 کال کې په 1,100 هکټر ځمکه کې کوکنار کرل شوی وو. په مکړی د شمساریان دی رپورت ته
2023 کال په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو ترڅنګ د کوکنارو د کارو د مخدره موادو تولید لاړ هم یو اربیا د نورو کلونو په څیر داسې یو کال و چې ځکه افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات مخدره توکي تولید کړي وو. که څه هم په 2023 کال کې د وړم کال په پرتله د کوکنارو په کرکیله کې 20% کې کموالی راغلی و، خو د اپینو تولید بیا 8% لوړ تللی و. د یو این او ڈی سی د دغه راپور پر بنسټ په افغانستان کې پر 1,00,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوي وه، 6,000 میټریک ټنه اپین تولید شوي او د مخدراتو ارزښت له 1.8 میلیارد ډالرو تر 2.5 میلیارد ډالرو یاد شوی. د اګست په میاشت کې د جمهوریت سقوط او وخت د طالبانو رسیدل د مخدره موادو په وړاندې په مبارزه هم تاثیرات درلودل. طالبان د یو این او ڈی سی له دغه راپور بې خبري شي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه توکو پر ضد مبارزې موین عبدالحق خونزاده د یو این او ڈی سی د دغه راپور درد او تایید پاک له امریکا ژغ ته وویل:
زه فلحال دې راپور زموږ سره پیس نه ونه دی شریک شوی، دا زه دې شخصي راپور بولم. د دې چې په کوم بنیاد کړی دی هغه دې خپل کار دی، زینه تایدوم نه ردوم، اتر تایدوم خو بخنه او ردوم په دې خاطر نه چې کدا سی بازی موارد کړی پر معلومات کړی.
طالبان داس مهال د یو ای او ڈی سی له دغه راپور به خبري شي چې د دې راپور په اساس افغانستان په 2023 کال کې د ټول نړۍ 15% نشي توکي تولید کړي وو. د طالبانو د حکومت نشي توکو سره مبارزه د مخکښ چارواکي وایي د کوکنارو کښت نورو کښتونو زیاته ګټه کوي، نو ځکه خلک ورته مخه کوي.
د تاریاکو کښتو دا چې دی دا دغه سره اړه نه لري چې دا د بیکاري په وجه خلک کوي. دا په افغانستان کې یو کښت دی، د وخت څه د ډیرو کلونو څه دا خلک په دې باندې مصروف وو. تاسو ته معلومات شته چې د خلکو یا د ځمکې به لږ کمې وې، د دې په وجه باندې څه عواید ډېر لاسته ورته راتله، یا کوم یو پایبندي پر دې باندې نه وو چې خلکو دې ته ووایي چې دا یو غلط کښت دی، د دې څه باندې استفاده ونه کړي. نه په دې کې تبلیغات شوي وه او نه په دې کې کوم پایبندي وه، او په دې وجه باندې د دې د لږ ځمکې څه د یو جریب ځمکې څه یو چاته مثلا د 500 جریبو د ځمکې په اندازه چې غنم وکړي دلته ډېر شی په لاس ورکړي.
د یو این او ڈی سی د 2023 کال د راپور له مخې په سویل لویدیځو ولایتونو کې 90% د ټول هیواد په کچه د کوکنارو کار شوی. هلمند یو اربیا د کوکنارو د کار او کښت لپاره لومړی و. د ټول افغانستان 2/3 په سلو کې کوکنار هم دلته کرل شوی و. د 2023 کال په اوږدو کې په هلمند کې پورې 1,00,000 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی و. په کندهار کې پر 16,901 هکتاره، په فراه کې پر 11,425 هکتاره، په روزګان کې پر 9,000 هکتاره، او په بادغیس کې پر 4,904 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوی و. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي د دغه کار لوی علت نامنی او په 2023 کال کې لوی لامل سیاسي تحول بولي، او تر څنګ د مخدراتو سره د مبارزې په څوالی هم یادوي.
حالت داخلي هم د لحاظ اقتصادي در حالت نیست که دیقان ما کدام گزینه دیگه داشته باشه، مجبور هستن بکارن. یگانه عاید فعلی که برای دیقان افغانستان است از همین عاید کوکنار است، دیگه چیز خوب برای فروش جای نداره. و در کل هم اقتصاد افغانستان بدون از این حالت کوکنار، بدون خود هیروین اتمی، در کل پول که از قاچاق به دست میه امکان نداره که پیش بره. از خاطر بسیار مشکل است که شما کدام چیز مثبت ببینین که تغییری بیاید در وقت فعلی از لحاظ عوامل داخلی که است.
د یو این او ڈی سی د 2023 کال راپور کارډ چې په تیر کال کې د افغانستان له تاریخ څخه پلاس راغلی یاید د 1.8 میلیارد ډالرو نه تر 2.1 میلیارد ډالرو رسیده، چې په دې کې 3.5 میلیونه ډالر د افغانستان د مارکیټ برخه، 4.25 میلیونه ډالر افغان بزګرو، او پاته نور ټول عاید نړیوالو د نشه توکو کاروباریانو ته رسیدلی. خو د پخواني حکومت ځینې چارواکي به موافق نه دي او وایي چې د افغانستان د نشه توکو عاید په مراتبو تر دې زیات دی. دوی وایي چې هر کال یوازې 1.1 میلیارد ډالر دهقانانو ته رسیږي. د کوکنارو کروندګر بیا له خپلې ګټې خوښ نه دي.
تقریبا 10 جریبه به تاریخ به مو کړلې وه، نو موږ ته سپې 15 منه راپاتې شول. هغه هم په ارزانۍ کې زموږ څخه خرڅوله، نو هغه چې خرڅوله زحمت یې زموږ دی او ګټه یې د نورو قاچاقبرو ده چې هغه یې ذخیره کوي او خپل ځانو ته یږدي، بیا په ګران قیمت خرڅولی شي یا نورو یوه دو ته لارې لري.
همداراز په راپور کې په افغانستان کې د میتافیتامین یا شیشې د تولید خبره هم سوي. راپور لیکي چې په هیواد کې دننه او بهر چې کوم میتافیتامین نیول سوي، تولید یې په افغانستان کې سوي دی. د میتافیتامینو د پروسس په اړه د تیر دولت د مشرانو جرګې غړي محمد شمل کوزی وایي:
معلومه خبره ده د افغانستان خلک بیا د هلمند خلک هغه بیچارهګان د ماښام ډوډۍ نه لیدي، هغه دې په دې اپینو روینو په دغه شانو په داسپینو بلاو په دې ودي بخینه پوهیږي، صرف د کوکړې راټولې په دغه شانو پوهیږي. د سارا خلک د نور شان ټول کتی عذاب دی که هر مواد جوړیږي د نړیوالو سره خارجي وادونو سره ترستول کیږي نو د ښاډ د مجنو سره د ولای خامخه به د فابریکې به یې او د نړیوالو مافیاو په پرمایش بدلته د دوی د پارشان جوړی
په راپور کې د نارنه وترڅنګ په میرمنو کې هم د چرس او هیروین استعمال یات سوې دي.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جون د میاشتې د بین المللي مذهبي ازادۍ په هغه اهلي غونډه کې چې مدني ټولنې انتظام او مخخخي کړي و ویل امریکا ژور او ثابت ژمنه کړې ده چې هر چیرې د ټولو خلکو لپاره مذهبي ازادۍ ژغوري او پیاوړي کوي. مذهبي ازادي یو بشري حق دی. موږ په یو ګو نړۍ هغه وخت ډیره محفوظه او باثباته ده کله چې خلک د دې چانس ولري چې په آزاد توګه خپل عقیده سرته ورسوي او ځانونه د خپل ټولنې کامیابۍ ته بشپړ وقف کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د مذهبي ازادۍ یا په بهر کې د عقیدې د پیاوړي کولو یوا د تاریخونه د بین المللي مذهبي ازادۍ د دفتر د لارې ده. د بین المللي مذهبي ازادۍ لپاره خاص استاد رشاد حسین د بهرنیو حکومتونو د مذهبي اقلیتي ډلو د غړو د مدني ټولنې د مدافعینو او مذهبي مشرانو سره بوخته چې همکاري متقابل احترام او شامل اولو او تا پر مختګ ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د مارچ په میاشت کې څرګنده کړه چې د برما پوځان د عام قتل مرتکب شوی دی، د بشریت او روهنګیا مسلمانانو په خلاف جنایت کړی دی. د په برما کې د نورو قومي او مذهبي اقلیتي ډلو په خلاف عام قتلونه ومنل. د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ تمایلاتو ته د پام اړونې بل طریقه د بین المللي مذهبي ازادۍ کلنه راپورټ دی. د روان کال راپورټ څرګنده کړی ده د يهودو ضد، د مسلمانانو ضد کرکه او د مذهبي اقلیتي ډلو په غړو او په هغو کسانو باندې چې عقیده نه لري د حملو د زیاتېدو څرګندونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ټینګار وکړ چې د بهرنیو چارو وزارت به د هغو ګواښونو او تبعیض په باره کې خبرو کولو ته دوام ورکوي چې هر چیرې دوی واقع شي او مدني ټولنې ته به د داسې یوې انډیوالې په نظر ګوري چې مذهبي ازادۍ پیاوړې کوي. موږ دغه کار نه په ټوله مدني ټولنه کې د خپلو انډیوالانو نه په غیر نشو کولی. دوی د هغه چا اوازونه پورته کوي چې له تعقیب نه کړاو ګالي. دوی په خپل زه باندې د عام قتلونو او سرغړونو په باره کې زمنګ سترګې خلاصوي او دوی ته د مرستې سرپنا د پټېدو ځای پیشنهاد کوي یا د کړنلارې چې په څرګنده توګه خپل عقیده مشکړي چې د دغه کړاو په باره کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د مدني ټولنې له هغو ډلو نه وغوښتل چې غونډې کوي او د آی آر ایف په عالي غونډه کې برخه اخیستې وه چې د امریکا او د یو بل په خاصه توګه د ټولو عقایدو او عقیدې سره خپل انډیوالي وساتي چې د مذهبي ازادۍ داعیه ته پرمختګ ورکړل شي. د زیاته کړه د سرغړونو مستند کول همدغه راز پرمختګ وستایل شي او زمونږ د حکومتونو په شان د دغو حقوقو د دفاع کولو مسول وګڼلی. زمونږ ټولنې او زمونږ حکومتونه به د مدني ټولنې د کوښښونو لپاره ښه وي.
قدر من اوریدونکو تاسو د امریکا غشنا رادیونا زمونږ خبری خبرونه واوریده مو تاسو نه په دې اجازه